چمتو ده خو تر هغې وړاندې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. طالبانو په کندز او فاریاب کې دوه ښځې او درې نارینه په مازر کې په درو وهلي دي. طالبانو سترې محکمې نن په دوو جلا اعلامیو کې ویلي چې د کندز او فاریاب ولایتونو په بیلابیلو سیمو کې دوه ښځې او درې نارینه په مازر کې په درو وهلي دي. په افغانستان کې د جاپان سفیر تاکایوشی کورومایا له کوربه هیوادونو غوښتنه کړې چې افغان کډوال په زور له خپلو هیوادونو دې نه باسي. د بر جنوبی وزیرستان د استخباراتي ادارې یو چارواکي وایي چې د فبرورۍ په څلورمه وسلوالو په شکتوي کې د پوز پر امنیتي پوسته په برید کې څلور عسکر وژلي او و تنه یې ټپیان کړي دي. او د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې غړی راشد خان وایي چې د 603 وکټو په اخیستلو سره د شلوریزو کرکټ په تاریخ کې د ډیرو وکټو اخیستلو ریکارډ جوړ کړی دی.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلام نه مې د ځوانانو په ډلېزه ودونو کې به خامخا تاسو ګډون کړی وي یا به مو هم په ټولنیزو رسنیو کې د ګڼو ځوانانو ګډ ودونه لیدلي وي. د دې ودونو زمينه په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازی او د سیلاب بنسټ مشر سید احمد سیلاب چوس د مجردانو په وکیل مشهور دی برابروي. ورنورو چې تر دې دمه د څو تنو ځوانانو ودونه
تقریبا تر لس زره جوړی اوښتي دي په دیارلس څوارلس کاله د افغانستان و مختلفو ولایتونو ته مو مخه کړې ده. الحمدلله د مختلفو قومونو څخه ډله ییز واده، زموږ هر ډله ییز واده د شپږ قومه اووه قومه اته قومه د بېوزلو ځوانانو څخه، یعنی یو کوچنی افغانستان هلته په هغه خپل ولایت کې ورته جوړ کړو.
ځوانان د ښاغلي سیلاب د دې کار په اړه څه نظر لري؟
سیلاب صاحب ډېر زیات کومک د دغه رقم اشخاص سره، د دغه رقم کسانو سره، مجردانو سره او د هغو د کورنۍ سره چې دا ولور یا ورته راښکته کوي مراعت ورسره کوي او یا هم ګرد سړي کې ولور بره پر مخ ځندې بندیې نه ځندې اخلي ورمافغي مکمل.
زما په نظر دا ډیره ښه خبره ده چې هغه خلک چې نامزاد دي او د ولور پوره کولو وسه نه لري هغوی سره مرسته کېږي، واده ورته کېږي.
نن همدا موضوع چې موږ ملکي هم وکړو. ګرمن دوستانو، اقتصادي ستونزې او د خلکو په خبره نامناسب دودونه د دې لامل شوي دي چې یو شمېر ځوانان له کوژدې وروسته کلونه کلونه خپل ودونه نشي کولی. په ودونو کې ډېر لګښت، ولور او نورو بې شمېره دودونو یو شمېر افغان ځوانان دې ته اړ کړي دي چې کوژده شوې نجونې پرېږدي او د پیسو پیدا کولو لپاره سفر ته مخه کړي. ځینې خو بیا په هیواد دننه داسې کارونو ته لاس ورته کوي چې په قانوني او شرعي لحاظ منع وي. په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازی او د سیلاب بنسټ مشر سید احمد سیلاب چې اوس د مجردانو په وکیل مشهور دی وایي چې د همدې ستونزې د حل لپاره له کلونو وړاندې څخه د ځوانانو ډله ییز ودونو ته زمینه برابره کړې ده. له ښاغلي سیلاب سره مو مرکه کړې خو په پایل کې د دې کار پاکله د ځوانانو خبرې اورو. د کندهار اوسیدونکي شفیقه فاروقي وایي چې د ښاغلي سیلاب د هڅې چې د بېوزله ځوانانو له وګو څخه د ودونو درانده پیټي اخلي د ستایلو وړ دی.
یو خو مجردان خوند کیږي، بل بیا داسې دی یو زموږ خپل د هیواد اقتصاد ډېر کمزوري دی او زموږ دلته رواجونه ډېر فرق لري. د واده لپاره چې کوم مهر ټاکل کیږي دا خو د ښځې په لاس کې دی، نو دا چې کوم د ښځې په لاس کې دلته ښځې ته حق نور کې چې هغه د خپل د مهر په باره کې خبره وکړي، نو د دې پر ځای خپل والدین خبرې کوي ورته وایي چې یعنی موږ دومره مهر نه غواړو ولور غواړو. د مور خبرې چلا دی، هغه خو بیا دوی خپله مور ته ایږدي. موږ ځینې وخت مور خوړنې هم ورته وایو، لیکن دوی ولور اخلي. ولور نو ولور نه دی، په شل لکه هم ستا، په پنځه ویشت لکه، په څلوېښت لکه، چې دا ګر سره کې اسلام کې نشته. دا خو سم ده لکه انجلۍ چې خرڅوي څوک دا رقم. او دلته اقتصاد کمزوري، وظیفې نشته، حالات بل ډول دي. او دلته الک ټول عمر یوازې په دغه تیر سي چې دی ولور ګټي. لیکن سیلاب صاحب ډیر زیات کومک کوي د دغه رقم اشخاص سره، د دغه رقم کسانو سره، مجردانو سره، او د هغو د کورنۍ سره چې دا ولور یا ورته راکښته کوي، مراعت ورسره کوي، او یا هم ګر سری کې ولور بره پر مخ زندې بندیې نه زندې اخلي، ورمافوي مکمل. یعنی د دوی ژوند ته ډیر پرمختګ ورکول کیږي، او دوی کولی سي خپل ژوند ډیر ژر جوړ کړي. دوی کولی سي خپل ژوند ته ادامه ورکړي، خوشحاله سوکاله ارامه ژوند ورسره ولري. نه انجلۍ ته پیغور یې اوس، خو نو دا رقم ټولنه ده زموږ ده چې دستي انجلۍ ته پیغور درېږي چې دا مازې نه کوزده نه یې کړي، دستي بیا د واده خبرې کوي. که چیرې واده یو کال وځنډېږي، خو ټوله وایي یو کال کښېنسته، که دوه کال یې دوه کال، تر هغه چې نو ډېر څه وایي لا ناسته ده، وایي لا ناسته ده. دلته ټوله دغه رقم خبرې په انجلۍ پسې. او د نارینه ده بیا څه شی دی؟ وایي بېکاره دی، ولاکه بېروزګاره دی، او کار نشي کولی، ګټلی نشي، او خپله ښځه نشي راوستلی، ښځه د بل په کور کښېنول ده. بله دغه رقم خبرې په نارینه پسې کېږي. دومره نیمه عمر د دوی ده، یا د دوی پر کورو په مجردۍ کې پر تېرېږي، یا په کوژده کې پر تېرېږي، او باقي مانده د واده ژوند چې دی هغه په اولادو سره تېرېږي. دوی په خپل ژوند کې خوشحالي نه ویني. نو سیلاب صاحب د دوی سره بیخي ډېر کومک کوي په دا اړه، چې هغه هم ولور ورته معافوي، هم ښه ودونه پسې ورته کوي. ډېر غټ کار دی چې دی کوي د ټولنې دپاره خدمت کول. نو دغه ته وایي
بله. داسې کوم څوک پیژنې چې سیلاب صاحب په همدغو ودونو کې چې دوی دسته جمعي ودونه کوي، داسې کوم څوک پیژنې چې واده یې کړی او له واده وروسته بیا ډېر خوشحاله وي کله چې مصارف نه پرې راځي؟
د سیلاب صاحب ویډیوز او خبرې دی ټوله زه وینم، ټوله. هر وار چې دی د څون ډله ییز ودونه کوي، د څو کسانو ودونه کوي، دا مې ټوله لیدلې دي. دلې چې په کندهار کې کړي دي یا د کندهار څخه یې بهر کړي دي، خو لیکن دا بیخي ډېر د خوشحالۍ وړ دی. هغه مصارف چې دی د واده تر مخه کوي، هغه د واده وروسته په ښځې باندې کوي. په اسلام کې راغلی دی وای وایي د پیسو مصرف د الله تعالی پر لارې شه ده، که یاد پر مېرمنې باندې مصرف، وایي هغه ډېر ثواب لري چې ته خپل پر مېرمنې باندې مصرفوي. لیکن دا رقم نو نه چې ته ولور راټولې و خسر ته ورکوې، بیا مېرمنه خالي لاس بیرته در سره استوي، د هغې مصرف بیا ته جلا کوي. دغه پیسې چې ده ته ورپاتې، دی بیرته خپل دغه مېرمنه راپورته کوي، بیرته د ټول مصارف بیرته پر دې کوي، خپل پر ژوند یې کوي، بیا ګډ ژوند سره کوي په هغه مصارفو باندې. هغه چې مخکې خپل وخسر ته ورکړي، تر هغه بهتره دی چې وروسته تر واده دې وکړي.
میوان شینواری بیا وایي کله چې یو ځوان د دې توان پیدا نه کړي چې خپل واده وکړي، دا مسله جلی هم د پلار په کور کې له ګڼو ستونزو سره مخ کولی شي.
په حساب نامزاد شوي الکان دي چې د اوس د واده د ولور پوره کولو وسه نه لري، واده نشي کولی. نو دا خو یو جنجال داسې دی چې دې ته یوه مېرمنه په کور ناسته ده، هغه هلته د هغې باندې عمر تېرېږي په دې. نو په دغسې حالت کې دا یو مثبت ټکی کېدای شي چې دوی واده وکړي، او دا ښه خبره ده زما په نظر، ځکه چې هلته د مېرمنې ژوند هم هغه خو د عمر خو یو ټاکلې موده لري، دا عمر چې تېرېږي بیا په هر عمر کې خو واده مناسب هم نه وي که نه. زما په نظر دا ډېره ښه خبره ده چې هغه خلک چې نامزاد دي او د ولور پوره کولو وسه نه لري، او هغوی سره مرسته کېږي، واده ورته کېږي. ګورې لوړ ولورونه چې دی، دا خو ډېرې زیاتې ستونزې زېږوي. د دې یوه ستونزه دا ده چې نارینه مجبورېږي چې د خپل واده لپاره په هره لاره چې وي باید ولور بشپړ کړي. په دې کې کله کله دا بې لارې کېږي او غلا او ډاکو ته مخه کوي تر څو پیسې پیدا کړي او خپل واده وکړي. بیا یو دا حالت دی. بل حالت کې کله کله هغوی چې یو څه سالم وجدان لري، او غلا او دی شینو ته زړه نه خکوي، په غیر قانوني لارو یا ناسمو نامشو لارو پیسې پیدا کړي، هغوی مجبوریږي چې بهر ته ولاړ شي، مثلا متحده عرب اماراتو ته یا نورو ځایونو ته، هلته درانه کارونه کوي. او یوازې درانه کارونه نه، بلکې د ډېرې مودې لپاره کار کوي تر څو ولور پوره کړي. او دا ولور چې تر څو پوره کېږي، نو دلته د نارینه عمر هم ډېرېږي، او په دا ډېر عمر کې واده بیا نور له طبي نظره نور مشکلات لري.
لکه څنګه مو چې مخکې ویل، نن په خپرونه کې په ولسي جرګه کې د خلکو له پخواني استازي او د سیلاب بنسټ له مشر سید احمد سیلاب سره مرکه لرو. نوموړی په پایل کې دا راته وایي چې دوی ولې د ځوانانو ډله ییزو ودونو کولو ته زمینه برابره کړه او تر ټولو لوی علت یې څه و؟
ډېره جالبه پوښتنه مو وکړله، او زه فکر کوم چې اکثره مینهوال به په دې باندې نه خبر چې علت څه شو چې ما ډله ییز ودونو ته مخه کړله. تقریبا 12 و 14 کاله مخکې د کندهار په زندان کې زندانیانو اعتصاب غذایی کړی و. یو ځوان و، ډېر شایسته آواز و او ډېر ښایسته شعر یې جوړ کړی و. بیا مې دا ځوان واخیستی، د نور بندیانو څخه مې جلا کړي. ورته مې ویله چې ځوان یې پوښتنه درڅخه وکړم، خفه کېږي خو نه ولیا مهرباني. ورته ویله چې پر کوم جرم راوستلې و؟ پر غلا باندې. ورته ویل چې زه ټوکې نه درسره کوم. دا ځوان راته ویله چې زه هم ټوکې نه درسره کوم. ورته ویله چې اتهام دی او کې لاس په لاس بلفیله نیولې و. یا لاس په لاس بلفیله نیولې؟ ما ورته ویل چې علت یې پوښتنه کولی سم. ول بلې و، اته نه ورځې وې، کله لس ورځې اختر ته پاتې وې. نامزاد یې مې زنګ راته ووایي چې زما خاله د لور سره زه هم چشمی یا زدیت لرمه. نو او هغې ته د اختر په ورځ باندې وچ ولنده میوه، پلار ورونو دوی ته، دې ته کالي، طلا، دا ټول شان راوړي. نو که یو نه خودم تر هغو ما ته کم تاراوی، نو تر دې بیا طلاق راکه. وایي دا خبرې پر ما باندې ډېر بد تاثیر وکړي. په کور کې مې دومره امکانات نه درلودل چې زه د دې غوښتنه ورپراکم. زه راولاړ سولم دوستانو باندې وګرځېد، دوستانم چا کاز رانه کړي. بالاخره د همسنفي موټرسایکل مې غلا کړي. د غلا په وخت کې نه یې نیولې، د خرڅ په وخت کې یې ونیولم. او دا هغه ځوان و چې اخري کال یې د پوهنتون د فراغت و، بي بي څخه فارغېدی. دا موضوع ډېر سخت و درولم. ورنم بیا مې پوښتنه ځینې وکړه د ځوان څخه چې په دغه قضیه باندې څومره کسان دي. ول په هر اصول ځوانانو کې هر نوی جرم جنایت چې کړی وي په دمابس کې وي، اساس او بنیاد یې لوړ ملامتونکي ولور دی، بې ځای رواجونه دي، زد و زدبازۍ دي او په واده کې لوړ مصارف. بیا موږ کښېنوسو، یو طرحه مو جوړه کړل. بیا په کندهار کې شروع کې 22 نفره وه.
که اوس درته وایي چې کله تاسو په پایل کې تصمیم نیسئ چې د ځوانانو یو ډله ییز و دره منځته کړی او دغه ټولې چارې مخکې یوسئ، آیا د ځینو خلکو لخوا له بد چلند سره هم مخ کېږئ؟
دومره منفي خبرې پر ما پسې دغه کړي. زما پراکسو باندې سره چلیفا راکش کړي او سره خطونه یې راکش کړي چې دا زموږ کلتور عناناتو فرهنګ د منځه څخه وړي. واده زموږ کلتور عناناتو فرهنګ دی.
سلاب صاحب، آیا داسې هم څه وي چې کله تاسو دا اقدام کړی چې د نجلۍ واده د پرته له مصرف څخه سرته ورسیږي، د ناوې د خپلوانو لخوا، ورور، پلار، دو کسانو لخوا له تاسو سره تند چلند شوی؟
کابل کې یو موضوع پیښه سوله، خو سره ټوله وادي ورسره کړې. وخت چې موږ دفتر ته راغله، چې زه ولیدلم یې پلای چیغې کړلې چې وای دا خو ډېرې پیسې لري. یوه روپۍ زما د لور د ولور د درته لس لکه کمې، لور نه در کوم. نو ما چې ویله چې ته که دونه نری خو دغه لس لکه افغانۍ راکړه. خو ما هر څه کوشش وکړې چې زه احساساتي نه سم. ده به داسې یو خبره کول چې زه پر احساساتو راسم او ده ته لس لکه افغانۍ ورته ورکړم. د دغه وطاکه څخه ووتلم. دا خو سر یې زما د دفتر څخه نه وتئ چې ته به اتمن زما د لور لس لکه افغانۍ به تا زما د لور د راکوې او زه هم نه چې رانه کې. هغه خپل امنیتي کس ته مې وویل چې دی ښه مادبانه تر دفتر یو باسه. وشه دا خو دلته خلاص اوس ولا خبره. زومې بیرته د لیست څخه وایسي. اوس نو د دوی سرنوشت شو. ځوان را ولاړ شو، کور یې درلود، دی هغه خرڅ کې یو نمبر مزه کوي، هغه خرڅ کې یو څه پیسې د یو چا څخه خرڅ کړلې، واده یې وکړي. هغه شرط شرایط یې پریښي او ټول یې ورته ده. ناوې دراوړلو وخت شو، خپل د زوم ماته کیسه کوي. نو هغه خسر می راته وایي چې دا د کور سامان وو، دا ولې موټر نه دی راوستلی؟ وایي ډېر خوشکم راته وکړله چې دا سامان خو د کور مخته پروت یا او دا ټول د کال جرکه موټر راوله، دا سامان در سره انتقال ک. دغه ځوان د سلحاو کسان و مخته د خپل د خسر پر مخ باندې ورته فکرې و، ورته ویلې و چې تا خو ماته شي نه دی پریشي، زه دا سامان چیرې وې سم؟ تا خو ما باندې ټول شان خرڅ ک. وس یو مهربان انسان یو چار دیوالې را کړی دی چې الته متلور خیمه درولې دی. په یو خیمه کې به زه وسال دور بي دیجو، په بل خیمه کې می مور د خوند سر، د بل خیمه کې می ورونه دی، او په بل خیمه کې موم د میلمه د پاره درولې ده. تا ماته هیڅ شي نه دی پریشي. نو زه دا شان ته ضرورت لرم، تا خپل لور پر ما باندې خرڅ کړل. نور ته دې حق نه لري چې د خپل لور پوښتنه زما څخه وکړي. یعنی دا یو دوستي نه ده، دوی دوستي نه ده. په زرهاو دغه رقم دردونکي واقعات او دردونکي کیسې موږ ته دغه د دې په بغلان کې یو میاشت مخکې موږ له ایز واده درلودي. سبا واده دی، د ناوی کالی جوړ شوی دی، د زوم کالی جوړ شوی دی، کارتونه په نامه باندې چاپ شوی دی. خسر دوی په یو موزه کړلې، ورته ویل چې دولس لکه ولور دی چې دوی افغاني کمی راکی ولاکی را څخه بوزه هغه ځوانم را ولار ضرور ته زنګ وه ورته ل چې 25000 افغاني زما په باکس کې دی هغه در سره او زما درې جوړې کالی د هغه ځای څخه حرکت وکي پاسپورت او هغه پیسې ورته راوړل د هغه ځای څخه ایران ته حرکت وکي تاسو باور وکي نه یوازې بلکې د څه چې زومان و د زومان دوستان و د ټوله وجړول ځکه چې د ځوان ایتیم و هغه خلک مقابل کې ودرېدل منفي ګرایي وکړل چې خپل لور به په شل دیش لکه یا څلويش لکه باندې خرڅه کړي و یا به خپل خور خرڅه کړي و او دغه پیسې به راخستل یا به ځان ته موټر رانیوي یا به ځان ته کور رانیوي یا به خپل اولاد ته کوزده په دغه پیسو بیرته کول او یا به هم خپل زوی خارج په دغه پیسو باندې استوي. نو موږ دا مبارزه اول هم د لوړ ملاماتونکو ولورو به ځای رواجونه په ټولنه کې د زد و زد بازی او واده کې د لوړ مصارف په هر کال کې په زرهاو افغانان د لوړ ملاماتونکو ولور او د واده د مصارف د پیدا کولو په خاطر باندې د یواد کور کلی او دوستان او پرشدول ته مجبور کیږي چې پر لاري باندې یاد بیرحمه د نور یوادون د بیرحمه مرزبانانو د خاصخه په شهادت باندې رسول کیږي یا په مواد مخدر باندې اختل کیږي یا روحي او رواني تکلیف ورته پیښیږي یا د بیرحمه کچکبورش کار کیږي او یا هم په واورو کې خپل شیرین ژوند د لاسه وړي. یاد یونان او د ترکیه په دریابونو کې ځنګلي ځناور خوراک کیږي او یا هم په نور یوادونو کې بندیان کیږي کلونه کلونه او دلته هم نامزاده بیچارهګي ورته راسي.
د افغانستان په کومو ولایتو کې تر اوسه پورې ټول شمیر څومره ده؟ په کوم تعداد ځوانانو ودونه دغه سیټ په ډلیز ډول کړي چې تاسو یې زمينه برابر وي؟
تقریبا تر 3000 جوړي اوښتي دي په دیارلس څوارلس کاله د افغانستان او مختلفو ولایتونو ته مخه کړې ده. الحمدلله د مختلفو قومونو څخه ډلیز ودونه زموږ هر ډلیز وده د شپږ قومو اوه قومو اته قومو د بې وزلو ځوانانو څخه یعنی یو کوچنی افغانستان هلته په هغه خپل ولایت کې ورته جوړ کړو. په دغه یو ډلیز وده کې څلور برنامې لرو. اوله برنامه یې ډلیز ودونه کو چې هغه په د نوملیکنی په وخت کې څوار لس شرط لري.
یو ځوان باید کوم شرایط پوره کړی لغه ورسته بیا تاسو د دوی ودونه کوي؟
اول د دلیز واده زوم باید معتاد مواد مخدر نه وي. دوم د دلیز واده زوم باید پروانه تکلیف باندې اخته نه وي. دریم د دلیز واده زوم باید بیروزګار نه وي. څلورم د دلیز واده زوم تزموش په منځګړی توپ یا خپل خسر سل فسل کی ولور ورته وبخشي. پنځم د دلیز واده زوم اگر اکل 200 څخه تر 1500 پر روزانه عاید یا لزر افغانی پوخ ماش ولر ا دې اکل یا باید شپږ کاله په نامزادی کې تیر کړی وي. دوه هم هغه ځوانان دي چې اته کاله لس کاله دولس کاله په کوزده کې تیر کړی دی نسی کولای چې دغه پیسې ورته خپل خسر ته ورکړي. نو راځي موږ ته وایي چې موږ په ډلهیز واده کې مه نیسئ، ماسې زموږ سره په جرګه باندې را سره ولاړ سئ، ستا خبره زما خسر مني، فقط په ننواد یو. موږ هلته ورته ورځو وزور زارۍ کوو چې خپل پر نورو زوم دې رحم وکړه. څوارلس پنځلس کاله دي یا دیارلس دولس کاله دي یا لس کاله دي جزا ورکړې ده، رحم وکړه چې الله سبحانه وتعالی پر تا باندې رحم وکړي. نو نور قومي مشران هم دوي د هغو په مخ کې بیا قومي مشران په سل کې سل فیصد زما طرف نیسي. یعنې تر اوسه په دا څوارلس کاله کې نه ده پیدا شوی چې هغه چا طرف دې نیولی چې موږ په ننواد یا په جرګه باندې ورغلي. دریم هغه برنامه ده کندي خوندي چې کندیان وي، ورور راځي، پلار راځي یا مور راځي چې دغه رقم لور مې ده. که په دغه شرایطو باندې ځوان درته پیدا سو یا په دغه عمر باندې یو څوک پیدا سو، ته زموږ د خوا څخه وکیل یې، مرکه راواستوه. څلورم هغه برنامه ده چې یو څوک راسي وایي چې زما وزوی ته که چا لور درلودله ولوار یې نه غوښته یې او شرطونه یې درانه نه و. په دغه شرایطو باندې په دغه یوې برنامې کې موږ څلور برنامې لرو.
په دې خبرې وکړي چې یوازې هلکان مراجعه کوي چې سیلاب صاحب زموږ واده تاسو راته ترتیب و تنظیم کړی، او که نجونې راځي تاسو سره کینی مشوره کوي درته وایي چې د کوز دې ډیر وخت وتلی ده د واده په اړه تاسو مرسته وکړي؟
تقریبا اته نه لس کاله مخکې یوازې هلکان راتلله، پلار به و، د کلي مشر به و، قومي مشر و، دا به و. په دغه اخیرو کې تقریبا تر هلکانو نجونې ډیر سبکنام ده کړی. دغه راسي وایي چې زما ته لکه یا لس لکه مهریه ده او پنځه لکه یا څلور لکه مې د تلا شرط دی او د واده مصارف مې درې څلور لکه ټوله شپاره ساتلس لکه یا شل لکه کیږي، زه ورته بخښمه که تاسو موږ دلیز واده کې ونیسي. وکیل د گزار یا د ځان سره راوستلی وي، پلار یې د ځان سره راوستلی وي، مور یې ورسره وي، دا ورسره وي، هلته موږ ته ګوته راولګي د خپل مهر د بخښلو فورمه تکمیل سوله او موږ په لیست کې نیسو.
دا کوم څه چې تاسو برابروئ، مثلا کیکس، مثلا هر څه چې دي، کالي سوله زموږ ناوې ته ګلان چې غاړه کې اچوي تاسو له ګلپوش نه یې دونه کړی چې موټر ورته ګلپوش کېږي دا هر څه مصرف لري. د افغانستان اوسنی وضعیت هم په داسې یو حالت روان ده چې اقتصاد د خلکو ورځ تر بلې نور هم ضعیفه کېږي. دا لګښت تاسو له کومه کوئ؟ مثلا د یو نفر دوو نفرو لسو نفرو موضوع نه ده، او دا د یو کال دوو کالو خبره هم نه ده، کلونه کلونه کېږي. تاسو خپله دغه څه چې ضرور دي څه رقم یې پوره کوئ؟
یو شی زه ډېر جالب درته وایم، زه خپله هم نه پوهېږم چې دا څنګه سره رسېږي. موږ چې وخت د لیز واده اعلان و، یو ورور زنګ راووي چې دا ځل د لیز واده دی اعلان کړي، څو ناوې زمان دي؟ زه ورته وایم چې سل جوړې. وایي سل جوړې کالي ناوې خور ته زموږ د شرکت خوا څخه اعلان کړه، یوه یوه جوړه کالي د دوی دپاره هم ثواب هم خورما تو و مستحق سړي ته ورغی، او هم د دوی دپاره یو تجارتي اعلان شو د دوی شرکت دپاره. بل نفر بیا زنګ راووي چې زه هر ناوې زوم ته پنځلس پنځلس کلمه شمپو موږ ورکوو. بل بیا د زنګ راووي چې هر ناوې زوم ته دوی دوی چې عطر ورکوو. بل بیا د زنګ راووي چې موږ دا وکړو. هلته بیا زموږ کورنۍ ته فقط ډوډۍ پاتېږي، دا د ډلیز واده د ناوې زوم کالي دي، او ځینې هغه قیمتي لوښي دي چې هغه پاتېږي. اوس د هر ډلیز واده کې بغیر د ناوې د مکسي کمیس څخه څلور پنځه شپږ جوړې نورې د ناویانو ته توفې ورکول کېږي. د دې وڅنګ ته بیا هغه خسران چې سل په سله کې یې ولور بخښلی، د زرهاو کسانو مخ ته بیا د عزت لنګوټه ورته تړو او توفې هم ورته ورکوو.
بله، تاسو ویل چې په اوله کې مخالفت وسه د ځینو کسانو لخوا، چې هغه هم هغه څوک چې مثلا ولور یې اخیسته او د ډېر مصرف طرفدار و، وروسته بیا خلکو د تاسو کار وستایې که وسته راسو، آیا اوس هم داسې څوک شته چې تاسو له کار سره مخالفت وښي؟
بله بله، په وار وار باندې چې موږ یو ولایت ته ورغلي یو مخالفتونه دي. بیا په نورو ولایتو کې د قومي مشرانو سره مجلسونه شروع کړل، د علماو سره، د قومي مشرانو سره، ملکانو، وکیل د ګزاره سره، د لیکوالانو، شاعرانو، ځوانانو سره، د لوړ ملامتونکي ولوارو بیا ځای رواجونه په ودو کې د لوړو مصارفو د مخنیوي په خاطر باندې مو مجلسونه شروع کړل، چې الحمدلله په ټولو ولایتو کې د دوی د خوشی وړ او د حمایت سبب سواله چې ډیر سخت حمایت ټولنې د اکثریت ډیر سخت حمایت موتر لاسه کوي.
ښه، اوس که په دې خبرې وکړو چې تاسو د ځوانانو لپاره یوازې ودونه کوئ، او که د ضرورت ځینې نور شیان چې په ګډ ژوند کې پکارېږي هغه هم ورته برابروئ؟
یوازې دلته واده نه دی، خو سر سل په سله کې ولور ورته بخښي، او موږ اگر هر هغه څه چې یو ناوې زوم یې استفاده کوي تر تختې خواب پورې، د کالو پرینځل تر ماشینه پورې، تر خیاطۍ تر ماشینه پورې، تر قالینې پورې، د اشپزخانې لوښو پورې، د امام تر وسایل پورې، یعنی هر هغه څه چې و ناوی عزومی استفاده کی تر قرآن عظیم شان و تر جاینماز دا مکمل مجانای عزوم ته الحمدلله خپل د خیره بنسر د خواڅ ترتیب او تنظیمو د واده څخه نور د ملامتون کی رواجونه د تصدیر سخت چې ځوانان ډیر سخت دردوی او زوروی کړي. مثلا براتی دی دام یو رواج دی، روجاتی دی دام یو رواج دی، چې نای عزوم زوم و نای ته توپې لري، زمستانه بل رواج دی، تابستانه بل رواج دی، نوې کال بل رواج دی، دوه اختریان دی، کوچنی اختر او لوی اختر رواجونه دی، چې نای عزوم زوم و نای ته کالی دغه کې یو دبل کوټه دوستان سره بول دی، شالندخته دی، سلام کنه دی، جمراته دی، داسې بشمار رواجونه دی چې مصارف د واده څخه لږ کم وي. یو ډیر عادي واده چې یو څوک یې د کوزدې د وخت څخه بیا تر واده لس لکه تر دولس لکه افغانۍ د هغه کمه کمه اندازه ده. ځینې ولایتو کې بیا دومره دردونکي حالات چې درې څلور اولادونه یې پیدا شوي پر هغه سربیره باندې خو رواج دی پاتې شوی دی، پر هغه سربیره باندې هم هغه ولور او کم شرایط چې خپل پر زوم باندې شو هغه ځینې واړي دومره بد رواجونه دي چې دغه ولور ځینې اخی د زوم څخه ولور اخلي، بیا دا شان په دغه کور کې ورکی چې پنځوس کاله وروسته لا هم د نه استفاده کوي.
ډیره مننه سیلاب سه محترم په دې لا چې د تاسو دغه زحمت د خوارج په افغانستان کې د ناسم دود د مخنیوي لپاره کوي، او هغه کسانو سره مرسته کوي چې دوی په رښتیا سره ضرورت لري دې ته دوام ورکړي، او همدا ټول افغانانو هیله ده. له تاسو څخه یوه نړۍ مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
استاد ټولو کارو ستاینه کوم او مننه کوم چې خپل ځان مو وقف کړی دی، و دغه اجتماعي ستونزو ته لار د حل ورته پیدا کوي، د میډیا پر مخ باندې راولي، پر هغه ستونزو باندې غږیږي.
درن دوستانو، دا و دیدی اونه ده تان ده چانگ خبرونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگره.
ارمان د نادان شي چې خيار شي خوشالي او خوب یو رکشي غم یکار شي بل غم د یار غم ملک مل مده تا بوکلم وار اوکلک دیوا تخت او تاج او بادشاہی پکار نوی زار برمان درو سورت شچے بیمار شی نت دخ پلے ستر گیو گورا چس کا دخاتر زڑ گے بس رنگے قرار شی او تیر بداستاد حسن بارشی یار زمان آخر خزان بدے بہارشی یار زمان تیر بداستاد حسن بارشی یار زمان آخر خزان بدے بہارشی یار زمان غفرون دسوے چنن لا بلا کرے غفرون دسوے چنن لا بلا کرے سما یقین ستا پے کراشی یار زمان آخر خزان بدے بہارشی یار زمان دیر بدا ستا تو حسن واشی یار زمان آخر خزان بدے بہارشی یار زمان بغیر دستا دم خا مخن نور نہ گوری بغیر دستا دم خا مخن نور نہ گوری مڑے بکلا پو دیداشی یار زمان آخر خزان بدے بہارشی یار زمان پھر بداستا تو حسن واشی یار زمان آخر خزان بدے بہارشی یار زمان دبل چاد مینے اشنا ستما نکڑم سدبل چاد مینے اشنا ستما نکڑم زبداستا مینا چا سر سمان کم زبداستا مینا چا سر سمان کم وما خاطر کدیت بار یار زما آخر خزان بده بهار شی یار زما تیر بداستا د حسن